دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنمي او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په سلام پښتونخوا خبرونه کوو، خو په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. د خبرونو سر ټکی په شمالي وزیرستان کې درې ډرون بریدونو یو شمیر وسکغوالو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په افغانستان کې د بیګاش په 12 بجو نه پس پلس مشریز انتخاباتي کمپاین سر ته رسیدلې ده او د ملګری ملتونو امنیتي شورا به نن د عراق په خرابیدونکو حالاتو بحث کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې بیګا د شپې او نن سهار تر سره شوې درې ډرون بریدونو کې لک تر لږه سوار لس مشکوک وسلوال وجل شوي. دا په روان کال کې اولنی ډرون بریدونه دي. د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکو او ځایي سرچینو مشال ریډیو ته نن سهار وویل په اولنی ډرون برید کې بیګا نا وخته د میرانشاه بازار سره نږدې طبي سیمه کې د وسلوالو د یو مرکز مخې ته ګاډې په نښه شوې چې پکې خواوشا سلور وسلوال وجل شوي. دویم برید سبا د یو بجا شوه دی کې د بارودو ډاک یو گاډي وشتل شوه چې پکې لک تر لګه د شپږ وسلوالو د وجل کېدو ریپورټونه دي. او دریم بریډ په درګا منډي سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو په یو مرکز تر سره شو چې پکې د سلورو وسلوالو د وجل کېدو او نورو دوو د جوبل کېدو خبر راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې تحریک طالبان په کراچۍ ایرپورټ باندې بریډ کړی وو چې په نتیجه کې خواوشا دېش تنه وجل شوی دی. نړیوال بانک به پاکستان ته د بیلابیلو منصوبو ترسره کولو لپاره څه کم 200 ملیون ډالر قرضه ورکوي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د داسو بجلیګر جوړولو او په سند صوبه کې د اوبخوار نظام د ښه کولو لپاره به لګول کیږي. د نړیوال بانک لخوا پرون جاری شوی خبر پاڼه وایي په دې قرضه کې به څه باندې 578 ملیون ډالر په خیبر پښتونخوا کې د داسو بجلیګر په منصوبه لګول کیږي. په دې حق لپاره د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وویل
ووټونو سره منظوري ورکړه او د دې منصوبې نه به 4.5 میګاواټ بجلی جوړیږي او دا د نړیوالو ادارو د پاکستان په معیشت د اعتماد څرګندونه ده. زه دا ویل غواړم چې تنقید کوونکو ته دې معلومه وي چې دا منصوبه نه د نواز شریف او نه د بل چا ده او نه د پنجاب ده، بلکې دا په خیبر پښتونخوا کې ده او د دې نه به ټول پاکستان ته ګټه ترلاسه شي.
هلته د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي تمه کوي چې مرکزی حکومت به د داسو بجلیګر منصوبه په خپل وخت سر ته ورسوي. په افغانستان کې بیګا د 12 بجو نه پس د لس مشریز انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي او نور یو امیدوار هم د انتخاباتي کمپاین جزري ساتلو اجازه نه لري. د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر ورکړي چې په دې موده کې انتخاباتي هلې ځلې ونه کړي ګنې د قانوني چلند سره به مخ شي. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال لري او ته وویل
دواړه کاندیدان باید د دوی مرستیالان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي دا مسله په پام کې ونیسي او رعایت یې کړي. د دې تر څنګ باید ټولې ډلې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبره نه کړي.
ټاکل شوی ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به افغانان په خپلو رایو د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه خوښ کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادله دفاع وکړه. نو موړي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا معاملہ د دې لپاره وشو چې امریکایي پوځي بو برګډال زر او روغ خلاص شي. د وویل حکومت دې ته اړتیا لرله چې د برګډال په خلاصون کې لتوندې کار واخلي، ځکه چې باور نه وو چې آیا د تبادله معاملہ به بریالي شي او کنه. خاغلی هیګل همداراز وویل چې د 15 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د امریکا فیصله قانوني ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بنن غونډه کوي چې پکې به عراق کې خرابیدونکو حالاتو باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکي سنی یاغي ډلو د موصل خار د نیولو نه پس پرون یو بل مرکزی خار تکریت هم نیولې ده. بلخوا امریکا ویلي په عراق کې په تیر په تیرو سلیرشتو غنټو کې امنیت ډیر خراب شوی دی او دوی د وسله والو لخوا په روانو بریدونو ډیر اندېښمن دي. هلته په موسل خار کې پرون وسلوال د ترکی کنسلګری ته هم ننوتی او د ترکی اتیا کسان یې نیولې دي. د ترکی حکومت د لړک ورکړې چې په داو کسانو کې چاته هم زیان ورسېده نو دوی به جوابي کاروایی کوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د وسلوالو لخوا د دغه ترکی کسانو د نیولو او د عراقي سیمو د قبضه کولو غندنه کړې ده. بلخوا د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د پارلیمان نه غوښتنه کړې چې بیړني حالت اعلان کړي. ټاکل شوې ده چې پارلیمان نن یعنی د زیارت په ورځ په دې حق له غونډه وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي ریاست نومي وسلوالې ډلې پرمختګ یو جدي مرګونی خطر وباله نوموړي زیاته کړه.
وزیرانو او همکارانو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې موږ کولی شو چې ترورستان د عراق او شمال د اسلامي دولت خلق په شا کړو او د بغداد او د کردستان د سیمې د حکومت ترمنځ نږدې همکاري شته څو په ګډه هڅې وکړي چې دغه بهرني وسلوال له منځه یوسي.
زیباری ویل وزیرانو خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې ترهګر به په شا وتنبول شي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د نن په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابله شروع کیږي چې پکې به تر یوې میاشتې د دوه دیشتو هیوادونو لوبډلې د دې کپ ترلاسه کولو لپاره مقابله کوي. دا مقابله د لوبو د نړۍ تر ټولو لوی دستوره ده چې د برازیل او کرویشیا ترمنځ د میچ نه به شروع کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په شمال وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وروسته درون برید شوی چې څوارلس مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. افغان حکومت ویلي پاکستان باید تر هغه دې ته پرې نه ږدي چې د پولې اخوا افغانستان ته ورواوړي. د افغانستان د دفاع وزارت یې ویاند وایي
افغانستان قطعا د دې طرفدار نه دی، د دې پلوی نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي، خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي هغه په عمل کې نه کوي.
نړیوال بانک په پاکستان کې د بجلی د پیداوار او اوبخوار د نظام د شکولو لپاره د 200 ملیون ډالر پور منځوري ورکړی ده. د دې اثرات بڅوي
د پاکستان مسله بجلی خو ده، راتلونکي دوه درې کالو کې اشپا کالو کې لس کالو کې غټه مسله به د بوی کار چې ده غټ ډیم به جوړ شي.
په روانه خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو او ورسره د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوس زموږ غږ لمشال ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې له دوت سره سم په ژوندۍ باندې ل خبريالم څخه د سیمې په اړه تازه حال راټولو. په دې لړ کې جو عمر دراز وزیر ته چې دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیک را سره دی. عمر دراز وزیر سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
عمر دراز وزیر داسې راپورونه دي چې په شمالي وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وروسته یعنی په روان کال کې په لمړي ځل درون برید شوی چې څوار لسپورې مشکوک وسلوال وژلې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا بریدونه څه وخت وسو، په کومه سیمه کې وسو او تلفات یې څه دي.
مننه احمد صاحب. په شمالي وزیرستان کې چې دغه ډرون بریدونه په 2014 کال دغه اولنې ډرون بریدونه دي په شمالي وزیرستان کې چې کوم دولتي چارواکي دي، استخباراتي چارواکي او آزادې سرچینې یو شمېر ځایي خلکو سره مونږه خبرې شوې دي. اولنې ډرون برید چې کوم دی بیګا شپې څه کم 9 بجې یعنی 8:30 بجې او 9 ترمنځ دغه په میرانشاه بازار سره نږدې په شمال کې 3.5 کیلومتره میرانشاه بازار نږدې دی. طبي سیمه دلته ده دولتي چارواکو په وینا یو مزدا ګاډي ډرون جازونو لخوا په نخښه شوې دي چې په هغه کې سلور وسلوال وژلي شوې دي. دوی وی چې دغه گاڑی کې دوی سه سامان اچو چې دغه عمل محل ور باندې حمله شوه دا امچا دینه پس بیا سحر وختي دونیمه او درې بجو ترمنس په همدغه طبي سیمه کې یو بل گاڑی د دولتي چارواکو آزاد سرچینو په وینا ډرون جاتونو لخوا په نښه شوی دی چې په دې کې بیا شپږ وسلوال نور وژلي شوي دي. دغه شان دریم برید هم دغلته شوی دی میرانشاه بازار په شمال کې همدغه سیمه سره نږدې درګا منډي کې چې دلته بیا یو پټنځای ویشتلی دی. دولتي چارواکي په دغه درې وړو بریدونو کې څوارلس مشکوکه وسلوالو د وژنې راپور ورکوي. آزاد سرچینې که څه هم دغه شمېره نږدې دغه څوارلسو پورې ښایي خو د شناخت په اړه آزادې سرچینې لاس نه وایي. دولتي چارواکو هم تر اوسه پورې ویلي دي چې موږ ته دقیق معلومات دا نه راځي چې د کومې وسلوالې ډلې سره دغه تعلق لري. البته ځینې استخباراتي چې کوم چارواکي دي هغه بیا دا راپور ورکوي چې په دې کې زنا ازبک او بیا د حکانی شبکې وسلوال هم شامل دي.
شاه عمر تراز وزیر یو پښتنه په بل وکم دغه درې سره بریدونه د میرانشاه سره درې څلور کیلومتره نږدې د طبي سیمه چې تاسو یاد کړله یا درګا منډۍ په همدغه سیمه کې سوي دي ټوله؟
بالکل دوه بریدونه په طبي سیمه کې دي. د شپې او سهار وختي چې دواړه په ګاډو باندې شوي دي په طبي کې دي چې میرانشاه سره بالکل درې یا څلور کیلومتره په شمال کې. دریم برید په درګا منډۍ چې هم دغه میرانشاه بازار سره نږدې په دوه کیلومتره فاصله کې ده نو بالکل د میرانشاه بازار سره جوخ دغه سیمه ده طبې او درګا چې دغه درې وړه برید دلته شوي دي. ځایي خلک احمدشاه دا وایي چې دویم کم برید و هغه دومره زوردار و چې هره سیمه کې خلکو وایي چې دا دغلته شوی دی. په کورونو کې سامانونه راغورځولي دي وایي دروازې خلاصې کړې دومره لویه هوا یې هم وکړه او رڼا یې چې کم دی جوړه کړه. استخباراتي چارواکي وایي چې دغه دویم برید ګمان کېږي چې په دې کې څه بارودي مواد ځای پر ځای کېدل چې دغه مهال ور باندې حمله شوې ده.
صحیح ډیر مننه عمر تراز وزیر د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. افغان چارواکي وایي که پاکستان قبایلی سیمو کې د وسوالو خلاف عملیات کوي نو باید چې ترهګر د پولې اغاړه وروا نوړي. څېړونکي وایي چې وسوال په اسانۍ سره د ډیورنډ پر کرښه اوښتای راوښتای او پټېدلی سي نو د دې وجې ضروري ده چې پاکستان افغانستان او امریکا په شریکه د ترهګرو د لمینځ وړلو لپاره له خلوص ډک کار وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د ریپورټونو تر مخه اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي مشرانو په غونډه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د نورو مسلو ترڅنګ قبایلی سیمو کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په خبره هم بحث شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اسلام آباد دغه سیکي نو باید چې افغانستان ته ترې د وسلوالو د وروښتو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم تیر ورځ اسلام آباد کې وی خبری غونډه کې ویلی وو چې په سیمه کې د ثبات لپاره له پوره اخلاص کار کوي او افغانستان باید د خپلو پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري بیانن مشال رډوي ته ویل
دغه مخالفین چې راوړي دا ټول په پاکستان کې دي کورونه یالته دي مرسته ورسره کوي وسلې ورتي او افغانستان ته رليږي. زمونږ ارزو دا ده چې پاکستان دې کاملا او په آزاد لاس باندې د افغانستان سره همکاري وکړي ځکه موږ ګاونډي هیوادونه یو. څومره چې په افغانستان پرې مربوطه ده افغانستان قطعاً د دې طرفدار نه دی د دې پلوي نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي. خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي هغه په عمل کې نه کوي نو که چیرې پاکستان په رښتیا هغه ژمنې چې کوي هغه په عمل کې تدبیر کړي زه فکر کوم چې مشکل خو حلیږي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه له 2004 کال راهیسې شاوخوا څلور زره پاکستانی پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې وژل شوې دي. د پاکستان حکومت وایي له 2001 کال راهیسې له 40,000 ډیر وګړي د دې جنگ قرباني شوي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي که پاکستان غواړي دا جګړه ختم شي باید د بهرنۍ پالیسي د عملي کولو او سیمه کې د ګټو لپاره د وسلوالو کارول پرېږدي.
هر یو شي ته موږ د هند په نظر کې ورته ګورو. نو زما په خیال باندې سوچ ته لږ غونډه کې بار راوستل پکار دي ځان او دا افغانستان سره زمونږ دو طرفه تعلقات په هند په تناظر کې چې موږ په ګاچې ته نه ګورو. هغه به دا دی چې افغانستان کې امن راوستل موږ لپاره ډېر ضروري دي او دا سوچ هم زمونږ په سکیورټي اسټابلشمنټ کې پکار دی چې ډېر ضروري دی چې موږ په افغانستان کې امن راولو. افغانستان کې داسې اور لګېدلی د پاکستان به هم دا غینا متاثر وي. نو هغه کې دا داسې تدابیر اختیار کړي داسې طریقې اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن دپاره قائل کړي.
تیره میاشت د پاکستانی پوځ مشر کابل کې د خپل افغان سیال او افغانستان کې میشته د ناټو پوځیانو مشر سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې وې. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وای باید د درې وړو خواوې په شریکت د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره رښتینی ګامونه واخلي او خپل خبرو ته د عمل جامه ور واغوندي.
د افغانستان، پاکستان او امریکای درې کسیز هیات همیشه د پولو په داخوا یا پاخوا ډېر ملاقاتونه کړي دي، ډېرې خبرې کړي. زه شخصا په دې اند یم چې کوم نتیجه موږ ته نه راځي، ځکه چې پاکستان له خپلو موخو نه هیڅ کله نه دا اوښتی او هیڅ کله هغه پریښې هم نه دي. دا ټول هغه خبرې دي چې دا بربنډې خبرې دي، ټول خلک پرې خبر دي.
د جنرال امرخیل په خبره قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ عملیات هله د پاکستان، افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره ښه بلل کېدای شي چې دا د ټولو وسوالو خلاف وشي او ښه او بد طالبان پکې ونه کتل شي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور. د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو درو کلونو کې د تعلیم لپاره زیاته پانګې شول سوي ده، خو بیا هم د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم د کچې لوړولو لپاره ډېرې کمی پیسې مصرف سوي دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال خالد خان راپور کوي.
دا یو غیر دولتي موسسه سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی لخوا وړاندې شوی. دغه راپور کې ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا کې تیر درې کالو کې د تعلیم په مد کې په بجټ کې زیاته پنګه ایښودل شوی ده، خو د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم ښه کولو لپاره پکې ډیر کمی پیسې مصرف شوی دي. په دغه راپور کې د مالی کال 2011 نه تر 2014 پورې د تعلیم په مد کې په بجټ کې ایښودل شوی پنګه باندې ترجیح ورکړل شوی ده، او د صوبی دوه ضلعو نوخار او چارسده کې د جینکو او د هلکانو د پرایمري او سیکنډري سکولونو باندې سروي شوی دي. چرته چې د راپور تر مخه د سکول په استادانو او دغه شان ماشومانو شمیره کې زیاتوالی شوی دي، خو د نوي سکولونو د جوړولو او د تعلیم معیار ښه کولو لپاره څه خاص ګام نه دی اخیستل شوی. د دغه ان جی او مشر انور خان مشال ریډیو ته د خپل راپور په حقله وویل.
آئی کے زیادہ تر پیسہ پتنہا گانو مانے سے 99% پیسہ چکم دینا زمان کو پتنہا گانو مانے سے اور صرف یو 1% پیسہ دی آپریشن اینڈ مینٹیننس مانے.
پا صبح کی دا جینکو او حلکانو دا تعلیم پشرا او بیا دا دید پارا دا صبحی حکومت دا علاقہ پا بجٹ کی دا پنگ پا حقلا انور خان زیادہ تکڑا.
بل منگو کتا پا دے کے جنڈر ڈسپیریٹی چی منگو ارتوائی لکا میل او فیمیل چکم دینا آگر ڈیر زیادہ تے لکا دمون پا ٹوٹل دا صبحی چی تنگ دا تھوکا دا صرف 35% لٹریسی ریٹ دے اور آگ کو زیادہ تنو رہے پارا ضروری ہے کہ دمون بجٹ تے فیمیل لٹریسی ریٹ پارا زیادہ چھی اور تروز پورے مون دے دریو کالو چی مون کم انالیسس کڑے ایک دا مون گو کتے چی او سم دا فیمیل مانی ایڈوکیشن مانی پیسہ دے رکم لگی.
دا کلیوال سیمو دا پرمختگ او مقامی حکومتنو دا پارا صوبائی وزیر عنایت اللہ خان چی بدغ محال مشر ملمو مشال ریڈیو تا اوائل دا دوی حکومت رنبنی ترجی تعلیم او صحت تور کڑے دا خود دا بد مرغا دا زن پالیسو پا وجہ پا بجٹ استادانو په کردار باندې هم نیوکه شوې چې دا شخصي سکولونو په نسبت د سرکاري سکولونو استادان ډېر تنخواه اخلي، خو خپل ذمہواری او ډیوټي په صحیح مانو کې نه پوره کوي. د دې په جواب کې د جینکو د پرایمری سکول یو استاد وایي چې تعلیم محکمه کې سیاسي مداخله ډېر دي او پکار ده چې د استادانو برتیا نه په میرټ او کار قابلیت بنیاد اوشی
استاد کار کئ خوچه افسران هم دې ته سوچکی دا ناجیزه تبادله نه کی خپل سیاسي کی چکم انوالمنت ته دا پکې نه وی
په دې راپور کې دا هم ویل شوې دي چې تیر درې کالو کې صوبای حکومت په سیکنډري یا های سکول توجه زیاته کړې ده او د پرایمری سکولونو لپاره لږ پنګا اخوده ده خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شی
سمو جغل مشال ریڈیو خاوری او کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال ریڈیو سرزان ملګری کړی د مشال ریڈیو هر خبر سوی راپور بس تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي نړیوال بانک په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو او د بخار نظام د شکو لپاره د څه کم 200 ملیون ډالر پورې منځوري ورکړی ده او د پاکستان حکومت دا ګام د هیواد پر اقتصاد د نړیوالو ادارو اعتماد بللی او ویلي دی چې په دې سره به پاکستان د توانایي په څنګه کې پرمختګ وکړي ځکه چې له دې منصوبې څخه به 4.5 میگاواټه بجلی ترلاسه شي په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي
نړیوال بینک خیبر پختونخوا کې د داسو هایډرو پاور پروجیکټ او سن کې د وبخور نظام ښه کولو لپاره پاکستان ته د سکم 200 ملیون ډالر قرضې منځوري ورکړې ده د نړیوال بینک لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې داسو هایډرو د بجلی منصوبې لپاره 15.4 ملیون ډالر او د غرنګ سن صوبه کې د وبخور نظام ښه کولو لپاره 10 ملیون ډالر قرضه ورکول کیږي د دې منصوبې او قرضې په حق له د خزانی وفاقی وزیر اسحاق ڈار د قومی اسمبلی غونډ کی اوی
ورلڈ بینک له 10%
بینک 10% ووټونو سره منځوري ورکړه او د دې منصوبې نه به 4.5 میگاواټ بجلی جوړیږي او دا د نړیوالو ادارو د پاکستان په معیشت د اعتماد سرګندونه ده زدا ویل غواړم چې تنقید کوونکو ته دې معلومه وي چې دا منصوبه نه د نواز شریف او نه د بلچا ده او نه د پنجاب ده بلکې دا په خیبر پختونخوا کې ده او د دې نه به ټول پاکستان ته ګټه ترلاسه شي
بل په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل کریم مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو دا غټه منصوبه په خپل ځای خودوی په خپل وعده سرته رسوي او واړه ډیمونه به جوړوي که هغه په خپل وسایلو وي او که د چا په مرسته
زموږ د پالیسي دا چې موږ کمزې کې وبې کمزې کې پاسیبلی ډیمونه جوړېږي چې نه زه به تاسو د خپل سواد خبرو کا کم کالام دې بارین دې نور هم کړي چې دونو غړي بهترین
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت د وړو ډیمونو په منصوبه او د وفاقي حکومت د داسو منصوبې په حواله د واپډه د پخوانی مشر شکیل دورانی نو پختل نو هغه وي
داسو ډیم چې پوره جوړ شي کنه تقریبا 2300 میگاواټ بجلی به جنریټ کوي رن د ریور پروجیکټ وی لکه د بوبن سٹور کوي خو خ پروجیکټ دی ډیر خ پروجیکټ دی خو د پاکستان د نن چې دی کنه دا دانه غټي چې په دې وړو کې ډیم نشي جوړېره په اباسین په پروجیکټ یا په چناب یا په کابلم کې ډیم خو جوړول نه شي ټیک دا د خیبر کې قبایلو کې شته وړو کې ډیمونه هم ګومل زام ټانګ زام کرم څنګه دا وړو کې ډیم دا ډیم نیمه پدل نه دی د پاکستان مسله بجلی خدا راتلونکي دوه درې کالو کې اشفق کالو کې لس کالو کې غټه مسله به وي کار
د خزانی د وفاقی وزیر اسحاق ډار په وینا چې حکومت د یو ایس ایډ په مرسته د دی امیر بھاشا ډیم جوړولو لپاره هم کار کوي او دې لړکې به د روان کال ستمبر میاش کې امریکا کې د سرمایه کارانو یو کانفرنس تابع کیږي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زموږه مشال ریډیو خاوري په پاکستان کې په متوګه د ګرمۍ په موسم کې د بجلی بحران را پیدا کیږي چې له وجې عام ولس کاروبارونه او کارخانې ډېر متاثر شي دا چې په هیواد کې څومره بجلی پیدا کیږي او څومره ضرورت دی په دې اړه زموږ همکار منور شاه د بجلی د مرکزی کنټرول د مشر سره خبرې کړې دي او دا راپور یې پرې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم
پاکستان کې د ګرمۍ زیاتېدو سره د بجلی استعمال زیات شوی چې له وجې یې د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوې او د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې چې پکې د وړاندې نه هم لوډ شیډنګ زیات وو دا مهال نور هم سیوا شوی دی. دا چې پاکستان کې د بجلی پیداوار او د هغې په مقابله کې ضرورت څومره دی. په لاهور کې د بجلی د پیداوار او تقسیم د مرکزي دفتر مشر مسعود احمد مشال ریډیو ته وویل
اس وقت 14,000 جنریشن ہو رہی ہے اور تقریباً
دا محال پا پاکستان کی ٹول 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گیا اور پدیش پو رزو کے د ملک ضرورت 18,000 میگا واٹ تا رسید لے دے یعنی دا 14,000 میگا واٹو بجلی کمے دے زکا پا گرمینو کی لوڈ شیڈنگ زیاد شی خوب جمع کی چی دا بجلی ضرورت کم شی یعنی کل کل پیداوار او ضرورت برابر شی نو بے لوڈ شیڈنگ ہم ختم شی
سردیوں میں کبھی کبھی یہ زیرو بھی ہو جاتا ہے.
مسعود احمد زیاتوی دا وخت د هیواد ټول سرکاري او شخصي بجلیګرونه بجلی پیدا کوي خو بیا هم ضرورت نه پوره کوي. دا چې د بجلی تقسیم څه ډول کیږي او د کې د کورونو او صنعتي یا کاروباري مرکزونو استعمال سمره سمره برخه ده په دې حق له نوموړي ویل
پورے پاکستان میں 9 کمپنیز ہیں وہ مینج کرتی ہیں.
په ټول هیواد کې نه کمپنۍ نه بجلی تقسیمې یعنی د سرکاري او غیر سرکاري بجلیګرو نه ټوله بجلی یو ځای ته راغونډيږي چې بیا مختلفو سیمو ته د رسولو لپاره نه کمپنیانو ته ورکول کیږي. په دې کې 55% د کورونو 15% د کارخانو او باقي 10% دفترونه او کاروباري مرکزونه استعمالوي.
مسعود احمد وای حکومت یوې خواته د بجلی د غلا ختمولو لپاره کوششونه کوي او بلې خواته په ارزانه د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره کار کوي. په موجوده حالاتو کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو لپاره عوام ستاون کولی شي. په دې پښتنه نوموړی وای
بس یہ ہے کہ جو فالتو بجلی ہیں وہ بجا دی جائیں.
پکار دی چې عوام د بجلی د بې ځایه استعمال نه ډډه وکړي. صرف د ضرورت په وخت بجلی استعمال کړي. په یو کور کې چې شپږ پکې استعمالیږي نو که ممکنه وي څلور دې استعمال کړي. د زیاتو بلبونو لګولو نه ډډه پکار ده. که هر تن په دې خبره عمل وکړي نو په لوډ شیډنګ کې د پام وړ کمی راتللی شي.
د بجلی د پیداوار او تقسیم وزارت چې د مرکزی حکومت په واک کې دی وای د بجلی بې ځایه استعمال هغه خلک کوي چې د بجلی غلا کوي. عوامو ته پکار دی چې د لړکې هم تعاون وکړي او د بجلی غلا حکومت ته په ګوته کړي.
منور شاه اوچ په پا پاکستان کې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی د بحران په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو پام د دغه سندري پر لور راګرځو.
پسر لے پسم غرن وی یار طرح وی کلی تمرا دا مرادا یار طرح وی کلی تمرا دا سوچ خلاص دسرو گلو نو کرن وی سوچ پسر لے پسم غرن وی یار طرح وی کلی تمرا دا مرادا یار طرح وی کلی تمرا دا سہر نوی یار طرح گے کلی تم راجا مراجا یار طرح گے کلی تم راجا سره خبره لا زیاتیږي دې جرا سره خبره نو چیرې کی پاو یا په مخا یو زرا شي ما نه رشید ځان سره خبره
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیولې دي. د سهار 9:30 سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د شمالي وزیرستان په تبه او درګه منډي سیمو کې بیګا د شپې او نن سهار وختي تر سره شوې درې ډرون بریدونو کې لکتر لګا سوار لس وسلوال وجل شوې. دا په روان کال کې اولنی ډرون بریدونه دی او په داسې حال کې تر سره شو چې 600 ورځې وړاندې تحریک طالبان په کراچۍ ایرپورټ بریډ کړی وو چې په نتیجه کې خواوشا ډېر شتنه وجل شوې دي. نړیوال بانک با پاکستان ته د بیلابیلو بنسوبو تر سره کولو لپاره سکم 200 ملیون ډالر قرض ورکوي چې په خیبر پښتونخوا کې د داسو بجلیګر جوړولو او په سند صوبه کې د وبخوار نظام د خکول لپاره به لګول کیږي. په افغانستان کې بیګا د 12 بجو نه ولسمشریز انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلی او نور یو امیدوار هم د انتخاباتي کمپاین جاري ساتلو اجازه نه لري. ټاکل شوې ده چې د راتلونکو خالی پورز به افغانان په خپل رايو د اشرف غنی، احمدزی او عبد الله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکو ولسمشر په توګه خوښ کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې د طالبانو سره د امریکایي پوزي د تبادلې دفاع وکړه. د نوموړي په وینا دا معاملہ د دې لپاره وشو چې امریکایي پوزي بو برګډال ازر او روغ خلاص شي. د ملګری ملتونو امنیتي شورا بنن غونډه کوي چې پکې به عراق کې خرابیدونکو حالات باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکو سنی یاغي ډلو د موصل خار د نیول نه پس یو بل مرکزی خار تکریت هم نیولې. بلخوا د عراق وزیر اعظم نوري المالکی د پارلیمان نغښتنه کړې چې بیړني حالات اعلان کړي. او د نن په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابله شروع کیږي چې پکې به تر یوې میاشتې د 22 هیوادونو لوبډلې د دغه کپ تر لاسه کولو لپاره مقابله کوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان د کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې نن دغه هیواد کورنۍ ورسپانو په خپل اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی، مهم ټکی سراج زهیر راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریو کې وای د رواني میاشتې په اتمه نیټه د ترخګرو لخوا په کراچۍ ایرپورټ حمله او په لسمه نیټه د ایرپورټ سیکورټي کیمپ خواته د ډزو پیخي او بیا د دې ذمہواری ناقانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان قبلولو وروسته حالت تر دې را رسیدلی دي چې د ملک د سلامتۍ او تحفظ لپاره سنا سلار خپل کړی شي. د ادارې په وینا چې د طالبانو لخوا حکومت سره د مرستې نه کولو لړکې حالات ډیر خراب شوي دي او هم په دې وجه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د لاکچ غونډه وشوه چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون وکړو او فیصله پکې وکړې شوه چې قبایلي سیمو کې به د ترهګرو پټنځایونه پنهخه کولې شي. اداریه مخکې لیکي چې د داخله چارو د وفاقي وزیر دا خبره بيخي سم ده چې موږ حالات جنگ کې یو او د حالاتو کې به ټول قاملا یو کېدل پکار وي. اداریه اخر کې لیکي موجوده حالاتو کې به د ترهګري ختمون لپاره سیاسي او پوځي مشروالې لا یو کې دل پکار وی او د دې سره سره په فوري توګه ټول ګوندی زغونډه رابلل هم ضروری دي چې د پارلیمان د ننه او بهر ټولي سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي چې د رنګ د ترهګرۍ د ختمون لپاره ټول قام په یو صف کې ودرېږي. بل پلو د پیښور د خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارېي کې وای چې خیبر پښتونخوا کې د شری ټیکو مهم دوران د زینو ماشومان مملکېدل اسپیټالونو کې د آلاتو او سہولیاتو د کمیله وجي شوې دي چې نخو ورسره آی سی یو کې جدید سامان، اکسیجن او د بیهوشي ختمولو دوايان موجود دي او نبل سا نظام. ادارېي مخکلي کې چې د دغه مرګونو پلټنو د پاره جوړ کړی شوی انکوائری ټیم خپل سفارښت هم حکومت ته وړاندې کړي دي چې د خیبر ټیچینګ اسپیټال یو ډاکټر د
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دو ڈاکٹرانو او دری میڈیکل ٹیکنیشین پزید محکمانہ کاروائی ویل شوی دی چپکی سزا جرمانہ بدلی او دو نوکری نہ لری کول سرا سرا دوی لائسنس اہم ختم دی شی دریا اخیر کی تپوس کے ویچے آیا اسپتالونو کے د سہولیات نشتوالے او ہغه پور گول دلاند درجے د عملی کاروی او کپالا چوکو د ناستو خلکو بای چی حکومت د سکسم کاروائی نہ اڑان دی دا خبر پ نظر کی اوساتی او بیا چی ہر سوک ذمہ وار وی ہغتا خسخت سزا ورکڑی چی راتن کی سوک دا قسم غفلت مظاہرہ و نکڑی
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
فارم پالیسی مجلہ لیکی دا پاکستان حکومت تراگرو ته پماتی ور کولو کې ناکام ښکاری ځکه چې د پاکستان فوجي عملیاتو هم وسوالو ته خاص توان نه دی رسولی بلخو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په عراق کې وبله وسواله ډله چې د القاعده څخه هم زیات خطرناک ګڼل کیږي په دغه یواد کې په زیاتره وسوالو بریدونو کې لاس لري د دغه مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد څخه اورو
فارن پالیسی لیکي طالبانو ته کله هم په افغانستان او یا پاکستان کې ولسی مرسته نه ده حاصله شوې د یوې لسیزې زیات وخت وو شو چې طالبان سره د خپل نړیوالو ملګرو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او امریکایي ډرون حملو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي خو تر اوسه نه پوځي عملیات او نه ډرون حمله په دې کې کامیاب شوې دي چې دغه وسوال د قبایلی سیمو نه ختم کړي بلخو د پاکستان حکومت هم پر دې کې ناکام شوې ده چې د خپل هیواد گری ختم کړی او که یوازې په پوځي عملیاتو تکیا وکړل شي نو دغه هم وسوالو ته خاص توان نه دی رسولې او په دې ټولو حالاتو کې د سیمې ځینې قوتونه د طالبانو ځینو خاصو ډلو سره مرستې هم کوي او زیاتره داسې ځکه هم کوي چې په افغانستان کې خپلو ګټو ته دوام ورکړي فارن پالیسی لیکي طالبان هم اوس د پخوا غوندې نه دي پاتې شوي د طالبانو نوم د یو شمېر ګټو لپاره استعمالیږي چې پکې مختلف جرمونه کوونکي وسوالې ڈلے ہم شامل دی سوک چھے اقتصادی مقاصد لری دوی د ٹولنی زینی خلق و تختوی او بیاتری تاوان اخلی او دا شان د دغنا یو کاروبار جوړ شوی او طالبان اوس ته یو برانڈ د نوم غونتی په مارکیټ کې خرسیږي بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د تیر نه پورس د عراق شمالی سیمه موصل د القاعده سره د ډاولرون کې وسوالې ډلې لخوا نیول کېدل ښکاره کوي چې دغه شبکه یو وار بیا په منځنی ختیځ کې سر راوښتوي او دا د امریکا ولسمشر باراک اوباما لپاره هم یو ښه وخت دی چې د دغه مسلې د حل لپاره یو داسې لاره ولټوي چې پکې د پخوا غونتې تیروتنې مخې ته رانشي په عراق او شام کې اوس یوه بله وسلواله ډله چې د القاعده نه هم خطرناکه ګڼل کیږي راپیدا شوې او دغه ډله غواړي په یمن کې د القاعده او د سومالیا د الشهاب ډلې وسوال له ځان سره برتی کړي او د دغه ډلې مشر هم د القاعده د موجوده مشر په نسبت زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې په تشدد یقین ساتي واشنگتن پوسټ لیکي امریکا باید دا ټول حالات په پام کې ونیسي او د عراق او افغانستان غونډې غلطیانې په آینده کې تکرار نه کړي
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر سي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي پوځي بو برګډال د خلاصون لپاره د طالبانو د خوشکېدو د معاملې دفاع کړې او ویل دي چې ممکن دا به د برګډال د خلاصون ورستې ښه چانس وو په دې اړه اسمت سروان راپور لري
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون د کانګرس غړیو ته وویل له طالبانو سره د بندیانو تبادله د بو برګډال د خلاصون لپاره ممکن تر ټولو ښه ورستې چانس
وو
موږ باور لرو چې دا تبادله زموږ وروستی او تر ټولو ښه فرصت و چې دی خلاص بو برګډال یوازینی امریکایي پوځي و چې څلور کاله پخوا په پکتیکا ولایت کې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې چک هیګل د ولسمشر باراک اوباما د حکومت لومړنی چارواکی چې له ګوانتنامو بند څخه قطر ته د پنځو طالبانیانو د سپارلو په بدل کې د امریکایي پوځي برګډال د تبادلې پر لنجمنه قضیه په ښکاره څرګندونې کوي د متحدو ایالاتونو د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې قطري چارواکو تر تبادلې څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې وخت زموږ په ګټه نه دی او د افشا کېدو په صورت کې معامله تخریبې راشي
له قطری منځګړو مو خبرداري تر لاسه کړ. وخت زموږ په ګټه نه دی. د شوډل چې د بریګډال ژوند ته خطر مخ په زیاتې دوی د همدارس ول چې د ګوانټانامو له بند قطر ته د بندیانو انتقال قانوني او د امریکا لړو ملي ګټو سره برابر و. جمهوری غوښتونکو او ځینو دیموکراتانو د اوباما پر حکومت سخت انتقادونه کړي چې ولی کانګرس ته د معاملې په اړه مخکې تر مخکې خبر نه و ورکړی. د کانګرس نو غړیو ولسمشر د هغه قانون په سرغړونې تورن کړی چې پر اساس یې د ګوانټانامو د هر بندي تر خلاصولو ډیرش ورځې مخکې باید کانګرس ته خبر ورکړی شي. ځینو دا پوښتنه کړې چې آیا د بریګډال په بدل کې امریکا زیات امتیاز ورکړی نه دی؟ د امریکا د حکومت ځینو چارواکو کانګرس ته ویلي چې په 15 خوشی شویو طالب بندیانو کې شاید څلورې له طالبانو سره په جګړه کې لاسونه یو کړي. دفاع وزیر چاک هیګل د کانګرس ته وسلوالو خدماتو استماعي غونډې ته وویل که مو تاسې مخکې تر مخکې خبر کړي وای شبه و، خو د دا معامله یو غیر عادي حالت وباله. وویل چې وخت مهم و ځکه چې د بریګډال د روغتیایي وضعیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه وه. له بلې خوا دا ناشل سمیت چې ولسمشر باراک اوباما یې په قطر کې د سفیر په توګه نوموي پرون وویل د قطر امیر په خپله د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له ګوانټانامو څخه قطر ته لېږدول شوي طالب بندیان به خوندي ساتي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او ستاسو پام د منتظر خان په غږ کې د سندرې پر لور ګرځوم. وروسته به نور راپورونه درته واورو.
سر لرا شتیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بلتا زار نکو ماسر فکر شی چی او بل تا ازارو نکو ہائے ازارو نکو اثر لرا شتیر شمو پاک دیدارو نکو ماسر فکر شی چی او بل تا ازارو نکو ہائے ازارو نکو بس کلوچ دی جن پہ دا سرکار نکو ما سر فکر شیچ یو بلتا زار نکو ہائے قلار نکل منبت قرار نکو ما سر فکر شیچی او بلتا زار نکو ہائے ازار نکو
غرو دشت کی لار کو پپولا دی غن پسرو دشت کی لار کو پپولا دی غن پسرو دشت کی لار کو چپالے را شوت جانان پسڑ کی لار نکو ماسر فکر شی چیو بلتا زارو نکو ہائے ازارو نکو سندرو کی اوم ذکر د دلدار نکو ما سر فکر شی چیو بلتا زارو نکو ہائے ازارو نکو سر لرا شتیر شی من پا کی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بلتا
زموږه غلا مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي او اوس هم تاسو پام راګرځوم د افغانستان پر لور چیرې چې د راتلونکو شنبه یا خالی پورځ انتخابات تر سره کیږي په دې اړه تاسو ته راپور لرو د هغه وروسته بیا ځین نور راپورونه هم تاسو واوري
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي دوی دواړو انتخاباتي ټیمونه هڅوي چې د نفاق پرونکو پیغامونو او شخصي تاروزونو نه ډډه وکړي ځکه د افغانستان خلک دې تاړتیا لري چې راتلونکي جمهور رئیس هیواد متحد کړي د امریکا سفیر جیمز کننګم په یو بیان کې د جمهوریت ریاست د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتو کې له تقلبه ډډه وکړي د خغلی کننګم دغه بیان چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامن لخوا لوستل شوی پکې راغلی
ما از هر دو کاندیدان درخواست می نماییم
موږ له دوه کاندیدان غواړو چې د خپل کمپاینونو دفترونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب نه ډډه وکړي تقلب افشا کیږي او د هغو کسانو اعتبار چې تقلب کړی دی تر پښتنې لاندې راځي موږ بیا هم له دوه کاندیدان غواړو چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او د هغوی له کارونو ملاتړ وکړي او له بیا اسنادو انتقادونو ډډه وکړي
و از کار ایشان حمایت نماین.
خغلی کننگم په دغه بیان کې ویلي د کمیسیونونو کاری شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد د جلبولو لپاره ډیر مهم دی او دوی هیله لري چې دواړه کاندیدان چې اوس یې د هیواد راتلونکي په لاس کې ده هر څه د ځان لپاره ونه غواړي د نوموړي په وینا هغه څوک چې په انتخاباتو کې نه بریالی کیږي کولای شي چې خپل رهبری د پایلو په منلو سره وخی په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د بریالیو انتخاباتو په ترسره کېدو او د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره چې دواړو کاندیدانو املاتړ کړی نوی جمهور رئیس به د شته ستونزو سره د مبارزې لپاره یو اساسي پایه ولري د هغه په وینا په دغه پای کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا لپاره دوامدار ملاتړ او د افغانستان د راتلونکي لپاره اقتصادي او توسیوي همکاري شامل دي د امریکا سفیر د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه په خپل پیغام کې ویلي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرېوالي سره ترسره کړي دغه پیغام چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامل لخوا لوستل کیږي پکې راغلی
اعتبار انتخابات وابسته است
د انتخابات اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرې توګه ترسره کړي د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد جلبولو لپاره ډیر مهم دی په دغو بنسټونو کې هر ډول درغلي ټول خلکو ته ښکاره کیږي
برای همه آشکار میګردد
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالات انتظار لري چې د نوي جمهور رئیس سره چې افغانان یې د یوې معتبرې شفافې او سراسري پروسې له لارې انتخابوي همکاري وکړي هغه وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې افغانان یو بې سابقه او تاریخي فرصت لاس کې لري چې یو نوی عصر ته ورچي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس چې تاسو راپور واوریدئ، دا په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې په افغانستان کې د دوهم دور انتخاباتو په ترڅ کې له دواړو کاندیدانو غوښتي وه چې خپلو ټیمونو ته سپارښتنه وکړي چې له درغلۍ څخه ډډه وکړي او رڼې ټول ټاکنې ترسره کړي. دا راپور تاسو ته زموږ خبریال فهیم عابد اوروي. او اوس هم د بل راپور په لور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر په یو مرکه کې د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې عبدالله عبدالله غوره کاندید بللی دی. جنرال حمید ګل ویلي چې په نویم لسیزه کې د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې کله چې د شکیل خواو ترمنځ منځګړتوب کاوه، د احمد شاه مسعود په میلمستون کې وسیده او هلته عبدالله عبدالله د میلمه پال و. بلخوا د حمید ګل دا څرګندونې د افغانانو له تاوده غبرګون سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان درته.
په افغانستان کې به شایي له هیڅ بهرنۍ ادارې څخه د خلکو دومره بد نه راځي لکه څومره چې د پاکستان له ISI څخه افغانان کرکه کوي. ISI په اتیایمه میلادي لسیزه کې افغان مجاهدین د شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد د جګړې لپاره وروزل او په وسلو سنبال کړل. د ادارې د طالبانو په رامنځته کولو کې هم مهم رول لرلی دی او تر ننه پورې د افغانستان حکومت د پاکستان استخباراتي اداره تورنوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ISI پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل په راولپنډی کې فرانس فرس خبري آژانس ته پرون په مرکه کې وویل عبدالله په افغانستان کې د سولې لپاره شهيله ګڼل کېږي. جنرال حمید ګل فرانس فرس خبري آژانس ته هم دراز وویل په افغانستان کې سولې ته یو جنگیالی پکار دی نه یو اکاډمیک شخصیت. د همدارز ویل عبدالله د افغانستان د سولې لپاره زیات امتیازونه لري که هدف سولې وي او باید چې وي د جهادي دی او مرستيالانی هم جهادیان دي. د حمید ګل سرګندونی په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لتون عکس العمل سره مخامخ شوې دي. سمیع الله حسینی چې د افغانستان د آزاد بحث ټولنې یو فعال دی د حمید ګل سرګندونی ردوي او حمید ګل ته سپارښتنه کوي چې له خپل کار سره کار ولري. یو بل افغان عمر سمد چې په خوا په فرانسا او کاناډا کې د افغانستان سفیر د حمید ګل د څرګندونو انګیزه د پښتني وړ بللې ده. خو یو شمیر نورو بیا ویلي چې شای حمید ګل د دې لپاره عبدالله عبدالله غوره بللې وي چې نوموړی غواړي د ډیورن کرښې مسأله حل کړي. د عبدالله عبدالله ویندویانو ویلي چې له بریالیتوب وروسته به پر ډیورن کرښې لویه جرګه راوبولي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی او یو ویان جاوید فیصل هم وایي چې د دې مسالې لپاره به د لوی جرګې لارې ولسته مراجعه وکړي.
پریکړه د ډیورنډ په ارتباط د افغانستان ولسته موږ مراجعه کوو که چېرې موږ سره عراقي موږ د ولسته خوښه باندې د هغوی څخه پریکړه او هماغسې عمل کوو.
حمید ګل ته په ګاونډیو هیوادونو کې د نفوس د خپرولو لپاره له سخت دریځو ډلو څخه د نیابتي جګړې په خاطر د پاکستان د ستراتیژۍ د عملي کولو د مانوي پلار په سترګه کتل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د ولسوالیو په کچه سیمیزو ناظمانو ته د ټاکنو په اړه پوهاوی ورکړی، په کاري ګمارلي او ولسوالیو ته د رای ورکولو د پاڼو لیږدول پیل کړی دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو ټاکنې به د راتلونکي شنبه یا خالي په ورځ ترسره شي. نور حاله جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه محمد امین فضلی د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د تیرو ټاکنو د تجربو نه په ګټې اخیستنې سره یې د ولسوالیو په کچه عامه پوهاوی ورکړې او ناظمان یې په کار ګمارلې دي. دی وایي
پاور سر کې موږ دی عامه پوهاوی لپاره چې کوم کسان استخدام کړي وو هغوی په ولسوالیو کې عبدي رضای پورې خپل وظیفې سرته رسولي. په دوهم قدم کې د ساحوي ناظمانو د استخدام موضوع دی چې هغه هم خوشبختانه تر ډېر ځای پورې هغه خلاص شول. زموږ ساحوي ناظمان وتوانېدل چې په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره کار کوي هغوی په دغو ګمارل شوي دي او هغوی ته ټریننګ او آموزش ورکړل شوي دي.
د چې ولسوالۍ او ته د رای ورکولو د پانو لیک ډول پیل شوی او کسنګا په دې اړه خاغلی فضلی وویل
هغه ولسوالۍ ته چې هوا د لارې نه مواد ولیکل شو دوه ولسوالۍ ته او د یو ولسوالۍ چې په چرګام دی هغه زمینی انتقال شو چې خوشبختانه خپل ځای ته په ډیر مسکون شکل باندې رسیدلی دی.
ټاکل شوی و چې په ننګرهار کې به ټول درې سو دریا ته د رای ورکولو مرکزونه پرانستی وي. خود دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه فضلی وایي چې لس مرکزونه به نور هم پرانستل شي.
امنیتي ارګانونه توانیدلی دي چې دې صحیح امنیت تامین کړي او دوه مرکز نور هم چې موږ کولای شو خلاص کړو.
دې زیاتوي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې د ټاکنو د کمیسون کوم پړاو د ځینو کاندیدانو په ګټه کارونه کړي وو، یو شمیر مجازات شوي او ګڼ شمیر لکاره ګوښه کړی شوي او په ځای ژمن کسان په کار ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي چې پاته د مشال راډیو ډاټ کام. اوس زه خوست په خوست کې یو نیم سلطنه پولیسان ته تر مسلکیز د کړو وروسته د ځنګړو پوځي مراسمو په ترڅ کې د فراغت سندونه ورکړل سل. پرون ناوخت په یادو مراسمو کې د خوست ولایت امنیه قومندان وویل چې نوی فارغ شوی پولیس به د شنبه ورځ د ټاکنو د امنیت او نظم د ساتنې لپاره وګمارل سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د دینی فرایض تر سره کول د خلکو او هیواد څخه ساتنه د پولیسو مهمه دنده دي او په دې لار کې قرباني د هر سرتیری ویاړ او د دنیا او آخرت بریالیتوب لامل ګرځي. د ټکه خوست امنیه قمندان سمونوال فیض الله غیرت د پولیسو د تعلیمي مرکز څخه د 150 تنو د فراغت په مراسمو کې څرګند کړ. هغه ویل چې پولیسو په تیرو دوه میاشتو کې ښه زده کړې حاصل کړې او دا پولیس به د روزل شوو سرتیرو په توګه د دندو د اجرا پر مهال له یوې خوا د خلکو سره صمیمانه چلند کوي او بل لوري ته د خپلو مهارتونو څخه په استفاده به د امنیتي او جنایي پیښو مخنیوی کوي. فیض الله غیرت وړاندې وویل چې نوی فارغ شوی پولیس به د شنبه ورځ د ټاکنو د امنیت په خوندیتوب کې هم ښه رول سرته ورسوي.
د امر دا شاید منه چې تاسو مسؤل منه چې تاسو مشر چې هر وخت بو فقط په یو فکر کوي وطن ته د خدمت او خلکو ته د امنیت پر واسطو کې د خلکو سره به ډېره نیکه ښه ګذاره کوي. د وطن دښمنانو ته قطع اجازه مه ورکوي. یوه ورځ خدای پیدا کړي، یوه ورځ مړو، مګر هماغه مرګ چې د الله تعالی په لار کې وي، خلکو ته د خدمت په لار کې وي، انشاءالله تعالی که شهید هم جنات بم نصیب کیږي.
په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز قمندان سمونیار محمد زمان ویل د پولیسو ته د افغاني روزونکو لخوا په ډیر ښه ډول دوه میاشتنۍ زده کړې ورکړل شوي او دوی کولای شي تر دې وروسته د پولیسو په لیکو کې د مسلکي کسانو په توګه خپلې دندې په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
موږ دغه عادي پولیسو ته د مسلکي زده کړې په ورکولو سره د ملي پولیسو کې ته شامل کړل. عام طور ملي پولیس خو د قانون د پلي کولو مسؤلیت لري، د خلکو د شتمنۍ د ساتنې مسؤلیت.
د نوموړي دوه میاشتنی پروګرام یو تر فارغ خپل نظر را سره په دې توګه شریک کړ.
سب خان ځایم د زیت میدان ولسوالۍ اوسیدونکی. کله چې دوه میاشتې څه کم دوه میاشتې وخت پر راشو بیا مان داخت وکړلو په پیکا او په کلاشنکوپ او په تپنچه مونږ ته چې کومې نظامي زده کړې په دغه اکاډمۍ کې وکړل شوې دي مونږ ډېر پوه شو. اوس را شریف خلکو ته ډېر خدمات وکړو.
د پولیسو د فراغت مراسمو کې تر هغه وروسته چې ټولو فارغینو ته په یو باز د صادقانه خدمت قسم او سوګند ورکړل شو، په پای کې د سیمیزو سندرغاړو د موسیقي په بدرګه یو کوچنی رسم گذشت هم تر سره شو. د یادونه ورده په خوست کې لوی مدیر راهیسې په پرلپسي توګه پولیسو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي چې په ټوله کې خلک د پولیسو اوسنی چلند د پخوا په پرتله ښه ارزوي.
او سم د سلام پښتونخوا د خبرونې په پای کې تاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندر پر لور راګرځوم. ورسته به خبري غړي پایل کړو.